به پایان می رسد. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم حالا هم با همکارم فریبا ظاهر باشید.
ممنونم ستار فروغ. دوستانو با کابل کید از دیگر اتصالات بچسبید. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه زفر بازار د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په تړاو د ثبت شویو شکایتونو په اړه وروستي معلومات مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نن دغو شکایتونو د ثبت دریمه او وروستۍ ورځ ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر 9000 پورې شکایتونه ثبت شوي دي. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې ورته سي. خو تر څو د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لزګونه غړي نیولې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زرګونه شکایتونه ثبت کړي دي. افغان فوجیان وایي چې طالبان د کندوز خانابات لوی لارې څخه لري کړي او پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي طالبانو نیولی دي. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هراته فراته په لار د بالابلوک په ولسوالۍ کې پرون نیول سوي دي. ښاغلي وطن دوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د سولې د ولسی حرکت غړي نیسي.
که څنګه موږ په واره د طالبانو سیمو ته ورغلي له هغوی سره خبرې کړي دي، د هغوی ټولې اندېښنې مرفه کړي دي، خو بیا داسې پېښه کېږي.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د فرا مرستیال والي مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې دوی هلې ځلې کوي چې نیول شوي کسان د سپینګیرو او مخورو کامي مشرانو په وساطت راخوشې کړای شي. د سولې ولسی حرکت غړو 15 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمنده پیل کړ. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویلي چې ښایي د شکایتونو شمیر تر 10000 واوړي. د هغه په خبره اکثر دغه شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي. ښاغلي رویدار وویل چې د شکایتونو تر ثبت وروسته به څېړنې پیلېږي او شکایتو ته به رسیدګي وشي. افغان پوځیان وایي د کندوز خانابات لویه لارې نن د طالبانو له وجوده تصفیه کړه. د 212 قولي اردو مرستیال ویاند عبدالهادي جمال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو لوی قومندان په شمول 14 طالب ترورستان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو یو سراچه موټر له منځه وړل شوی او د قندوز خان آباد لار د طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده.
طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم په 10.5 کاله بند محکوم سو. د درنو جرایمو د عدلي مرکز ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې محکمې نن د نور محمد عبیدی په حق کې خپله فیصله وکړه.
د قضیه جریان داسې دی چې څه موده مخکې د مداغې ولسوالۍ د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه رامنځته شوې وه او ولسوال له خلکو 13 میلیونه افغانۍ رشوت غوښتلی و چې حل یې کړي. دا کار د عدلي او قضایي چارواکو لخوا تر څېړنو لاندې راغلی.
د درنو جرایمو د عدلي مرکز ویان جمشید رسولي زیاتوي چې په ولسوال نور محمد عبیدی دا هم ایښودل شوی چې د 13 میلیونو افغانیو چې له خلکو یې رشوت اخیستي معادل یې دولت ته وسپاري. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپله خوښه یې کړی ردوي او د شک په سترګه ورته ګوري. پاکستان وایي د واشنگتن دغه تصمیم له واقعیتونو لرې دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او پنځه نور هیوادونه د دینی ازادیو په برخه کې د اندېښنې وړ وګڼل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دینی ازادي په دغو هیوادونو کې په سیستماتیکه او دوامداره توګه سخته تر پښو لاندې کیږي. د ایران یوه پوځي الوزکه د هیواد په شمال لویدیځ کې د اربیل ولایت په یوې غرنۍ سیمه کې نسکوره شوې. د ایرنا دولتي خبري آژانس د چارواکو له قوله وایي چې د ژغورنې ټیم سیمې ته استول شوی دی. د ایران سره میاشت د والي له قوله وایي چې ژغورونکي ټیم د هوا د خرابوالي له کبله تر اوسه د الوتکې پاتې برخې نه دي موندلې. د مرګ ژوبلې په هکله کوم فوري رپورټ نه دی ترلاسه شوی. او د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. په عراق کې د مظاهرچیانو اساسي غوښتنه د انتخاباتو عادلانه کول دي. په نوي قانون کې د عراق 13 ولایتونه هر یو په څو انتخاباتي حوزو ویشل شوي او د 30,000 کسانو پر سر یو استازی انتخابیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدا. دوستانو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شوي شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. د خبر د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړی ده. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دا شکایتونه داسې تحلیلوي.
دغه روښانه کیږي چې د تقلیدي ډلو لخوا نه شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت هم چالي رامنځته شوی ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې څه باندې 1,200,000 ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته سوي دي. د دې وزارت یو مسؤل
په افغانستان کې په تیرو نهه میاشتو کې مونږ 1,200,000 1,550,000 ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمر کم دي موږ ته راپور شوي دي.
په پکتیا او خوست کې به مو د کتاب او قلم د ډالۍ کولو په کمپاین خبر کړو چې د فراغت مراسمو د بې ځایه لګښتونو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود لامل د نور ملګرو د پیغور سبب نشمه، د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
دغه نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او وروسته به ژوند په شیبو کې واورو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شوي شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړې ده. دغه راز د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر ډیره شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا سوي دي او وروسته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم او دغه راز نورو ډلو هم دا شکایتونه ثبت کړي دي. په دې اړه نور جزئیات زما د همکار امید زهیر مل څخه خبرو چنده اوس په سیمه کې زما سره د ټلیفون پر کښه دی او معلومات راکوي. امید زهیر مل، خبرونه ته شرغلې د دې موضوع نور جزئیات پسته سنور.
د بجانې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی سره د ثبت شویو شکایتونو شمیر له 10,000 اوخته دی. دا تازه ارقام دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. نن نږدې د 12 بجې نه وړاندې البته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته شمیره 9,000 ښودلې وه، خو اوس دغه شمیره له 10,000 پورته تللې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې تر ټولو لوی شکایتونه، البته هدف مې لوینه د شمیر په کچه ده، تر ټولو ډیر شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اشتد کړي دي چې شمیر نږدې 1,000 ته رسیږي. خو پسې بیا د دولت جوړون کې چنده د دې ټیم لومړی مرستیال امر الله تعالی د سوشي به وړاندې خبري کانفرنس درلوده. زه هم د خبري کانفرنس سره وتم د خپل ټاکنیزو شکایتونو شمیر 3000 البته په چې دقیق ډول باندې زه وایم چې کوم اشتباه رامنځته 3000 وسوه یو شکایت و خو ده او په دې کې هغه ډول شکایتونه شامل دي چې د خلی صالح په خبره مستند دي او کول شي پر ځای د دې چې دوی رائے راکم شي بلکې نور هم پورته ولا شي. د ټاکلي شکایتونو کمیسون وایي چې دوی به نن د شپې تر 12 بجو پورې تر هغه چې البته دوی ته کمیسون شکایتونه راځي دغه 7 او له 12 بجو نه وروسته سبا دغه شکایتونو د تسمه مرحله چې هغه طبقه بندي ورته موږ وایو دا پیلېږي. دغه شکایتونه به لومړی طبقه بندي کیږي له هغه وروسته بررسی ته ځي او پریکړه به کیږي. البته 15 ورځې دغه شکایتونه په ولایتونو کې بررسی کیږي. بیا څېړنه راځي کابل مرکزي برخې ته ټاکنو شکایتونو کمیسیون ته دلته دوی پایله اعلانوي. البته که څوک بیا استناف غوښتنه کوي 3 ورځې استناف وخت نیسي له هغه نه وروسته بیا 15 ورځې دوی بررسی کوي پایله اعلانېږي. خو مهم ټکی البته چې دا خو هغه څه و چې موږ یې مادولس بجې مورېدونکو سره شریک کړل. د ښاغلي صالح وروستۍ څرګندونې دي چې د خپل سیال ټیم په وړاندې ځینې موضوعات شریک کړل. همدارنګه د ټاکنو د ابتدایي پایلو او د ځینې ارقامو په اړه باندې هم مهم البته معلومات شریک کړي. ویل چې هغه سند چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملوک شرکت لخوا ورکړل شوی په هغه کې ورستۍ رایې 1,300,000 رایې دي. اما هغه شمیره چې ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړه په دې ټاکنو کې په دې رایو کې 18,000 رایې کمې شوې دي. معلومه نه ده چې د 18,000 رایې څه شوې. همدا ډول ښاغلی سلول چې د درملوک شرکت شپږ 80,000 رایې خودلی چې دا تفتیش وړ دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د دې په اړه باندې تفتیش شوی بلکې بیخي ور کې شوی دي چې دغه شپږ 80,000 رایې څه شوې چې دا دوی مهم شکایتونه دي دوی ثبت کړي دي او باید بررسی شي. ښاغلی صالح همدا ډول د شکایتونو د ثبت په بهیر کې هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. ویل چې ځینې کسان شته د ټاکنو شکایتونو کمیسیون مشخص دننه البته د هغوی په ادرسې تور وارد کړي چې غواړي چې ژبه یې د یو بل ټیم له خولې ګویا کیږي او د هغوی له ګټې خبرې کوي. هغه د اصلا هدف د ټاکنو شکایتونو کمیسیون رسیال ښاغلی دین محمد عظیمي و چې پرون یو شمېر موضوعات مطرح کړل او دوی ویلي چې دوه حقوقي سرغړونې شوې دي. لومړی دا چې له وخت مخکې قضاوت کړی دی بې له دې چې شکایتونه دوی میسته وړی شي بررسي شي. ویلي چې شاید انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. او بله مهمه مسله یې هم یاده کړه چې غواړي غوغا جوړه کړي د خلکو اذهان مغشوش کړي. هغه څه چې د ښاغلي صالح تورونه وخو موږ هڅه کوو چې د ښاغلي صالح تورونه او همدارنګه نور مسایل د نورو ډلو سره چې د هغوی په مقابل کې البته غتونه وار شي له هغوی سره شریکو او بیا به انشاءالله تر راتلونکي خبرې ساتونه اوریدونکو سره هم شریکو. ډیره مننه.
ډیر زیاته مننه کوم امید ظهیر مل. دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تازه جزئیات له ازادي راډیو سره په ورسیو شیبو کې شریک کړي دي چې د غلم مخې د ثبت شوو شکایتونو شمیر لاسو زرو هم اوشته دی. او لکه څنګه چې زما همکار ویلی چې د کمیسیون کمشنران ورته ویلی چې ډیری شکایتونه د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا دي چې شاوخوا وزره ته رسېږي. او دغه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د یکشنبې په ورځ اعلان شوې دي چې له مخې اشرف غني لومړی او عبدالعبدالله په دوهم کتار کې راغلی دی. دوستانو تاسو کولی شئ چې د انتخاباتو اړوند تازه جزئیات او خبرونه د ازادي راډیو لاري واوري. موږ هڅه کوو چې د کارا او تازه جزئیات تاسو خبر کړو. په همدې حال کې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ثبت شویو شکایتونو شمیر ته په پام سره وایي ممکن د شکایتونو د تیرولو په لومړۍ مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ستونزو سره مخ نه سي. خو د دوهم پړاو لپاره اندېښنې موجودې دي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي رشید سره مرکه کړې په ګډه به وور.
مننه. د څه روښانه کیږي چې د ټاکنیزو ډلو له خوا نه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون لپاره وړ وګرځي او د حق او د باطل تفکرښت مرسته وکړي. کمیت ډېر مهمه نه ده. په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي د ولایتونو باندې او ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي. په ځینو ولایتونو کې کېدای شي د شکایتو کچه لوچاته وي لکه ننګرهار غوندې. نو هلته کېدای شي شکایت کمیسیون نور خدمتي پرسونل ولګي کومکي چې هلته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسې په وینا باندې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده. اما که چیرته د ولایتي کمیشنونو په پریکړه باندې څوک قناعت ونه کړي او دوی اصناف طلبي وکړي، نو په اصناف غوښتنه کې به د شکایتو په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوج وي او د وخت له امله به دوی بیا مسنون سره مخامخ شي.
ول رشید صاحب، که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي، ولې بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه شمېر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لورې بل خواته بوزي که څنګه؟
څومره چې زه معلومات لرم، شکایتونو هغه د شدت او د تاثیر په اړه باندې دشکات کې مسلو خوانه معلومات نه دي وړاندې شوي، هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي، اما په یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي. دا ارقام دا چې مجبور کې رای راکېټي وي یا رای جاتي کې بیا د کاندان په ویش باندې څومره په چا باندې تاثیر کې په چا کم تاثیر کوي، نو دا اوس به مخکې وخت نه وي. اما یو څه چې تاسو ویل سم په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي، او وروسته به معلومه شي چې آیا دوم داوس موږ تاسو نو مسیر پیدا کیږي او که څنګه غوړ داوس نتیجې رسیدي، نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې یو غیر مسلکی او غیر وقبیونه قضاوت وکړم.
ولې تاسو مخکې د ورتیا په اړه دغه خوځو چې مثلا د دونشمیر سره چې شکایتونه ثبت شي باید ورتیا هم لوړ شي، مثلا فکر کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه ورتیا یا مثلا اضافي نیرو تاسو ول چې په ولایتونو کې کې شکایتونو شمیر زیاتیږي هلته به نور کسان ولېږي، دا لري او کنه؟ ځکه چې نشي چې شکایتونو د لومړۍ مرحله په څیرلو کې لستونز سره مخ شي دوی.
دما پرونی کتنه د شکایت د کمیسیون رهبری سره دوم ته دا ودنه وکړه چې دې د شکایت لري کافی کارکونکي لري، او هغه ولایتونه کې چې د شکایت ګراف اوچت وي دې د پرسنل لګلی شي. نو دا یو موضوع ده، اما موضوع دو موضوع ده چې ځینې تخنیکي مطالعه صندوقونه ته موږ تاسو اړتیا وي، صندوقونه وکتل شي په هغه کې کافی اندازه باندې څېړنه وشي، اسناد وکتل شي، حتی د درملوک د کمپنۍ هغه تخنیکي مباحث تعقیب شي، نو په دې کې مخامخا یو څه کمښت به راځي. انشاءالله چې د شکایت کمیسیون په دوامداره کړی چې د بری کمیسیون سره مخامخ کېږي، ځکه چې عدالت ډېر مهمه ده چې دغه بهیک تعمین شي، نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل شوی ده ولې وګورو چې په عملي بهیر کې څه پېښېږي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو د جدي شپژما
د ګاوز روز ها بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلويشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مره ختی جټو لاله پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریه پینځه او ازادي رادیو ټکی کام. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلاشاریه پینځه چپه پر ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې تباندې 1,000,000 ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته سوي دي. روغتیایي مسؤلین وایي چې د دې ناروغۍ عمده لامل ککړه هوا ده. زموږ کار خان محمد سین په کابل کې اندرا ګاندي چې د ماشوم د روغتیا ځانګړي روغتون دی ورغلی دی او دا راپور یې چمتو کړی په ګټه به وره.
د افغانستان د پلازمین کابل په اندرا ګاندی روختون کې پر سینه بغل او تنفسي ناروغي او اخته کسان د ماشومانو د روختون په دغه څنګه کې پلسګونو کسان نوبت ته منتظر دي چې خپل ماشومان ډاکټر ته وړاندې کړي. یما دوه ماشومان درملنې ته راوست دي.
د اکثر د ماشومان تشراغلی ټول د سینو مشکل دی، دا زما ماشوم مرضی می دی او مورار دی دوه سینې خرابې دي، شونو تکلیف دی په کور پنځه ماشومان دي چې ټول تکلیف راغله دی.
دیوی د کابل هوا مناسبه نه ده او ماشومان ناروغه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سارو ورزونې د برخې رئیس عطا الله سیدزی ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې په تیرو نه میاشتو کې مونږه 1,200,550 ماشومان چې د 15 کالونو څخه عمر کم دی مونږ ته راپور شوې دي کې وایرسونه ډېر نمو کوي نو سینه بغل په ژمي کې زیاتیږي.
دی وایي اوس د افغانستان په هرو زرو ماشومانو کې 9 مخکې له دې چې 15 کلنۍ ته ورسیږي د ناروغۍ له امله مري. د ده په خبره په 2002 میلادي کال کې په هرو زرو ماشومانو کې 255 مړه کېدل. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین د سینه بغل د ناروغۍ عمده لامل سړه او ککړه هوا ګڼي. د اندرا ګاندي د روغتون یو مسؤول ډاکټر اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
بیشترین اوقات مریضایی که به شفاخانه مراجعه میکنن اطفال زیر 5 سال عمدتاً
په ورستیو کې چې ډیر پیخي د غروختون ته راجی شوی تر ډیره حد د هغه ماشومان په برخه کې دي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي. دوی ککړې هوا ځانمن کړي، دوی پورتنی تنفسي طرق او بیا د سږي په ناروغیو اخته شوی دي چې سینه او بغل بلل کیږي. موږ د دې ډیر پیخي لرو.
ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستۍ سپارښتنې له مخې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ جدي تصامیم نیولی دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو د برخې مسؤولې لیلا سامانی ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر عملی اقدامات غواړي. په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برخه اخیستي چې عامه پوهاوی وکړي. البته دا کار به د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ښاروالۍ او عامې روغتیا وزارت په مرسته ترسره کیږي چې هم د وقایې په برخه کې او هم د هوا د ککړتیا په کمولو کې کارونه ترسره شي.
بلخوا ډاکټران وایي پر سینه بغل او تنفسي ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې کورنۍ چاپیریال او ماشومان پاک وساتل شي، په تودو اوبو د کوټې فضا نمجن او د ماشومانو خوړو ته پام وشي.
زموږ خلاصې د رادیو اوري اوس به روزګان ولایت ورسو چیري چې د دې ولایت چورې ولسوالۍ امنی قمندان او د خاص روزګان ولسوالۍ معتمد ادا کوي چې د دې ولایت امنی قمندان ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. دوی دغه موضوع په روزګان کې په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان وکړه. په دې اړه زما همکار شریف الله شرافت نور جزئیات ورکړي.
د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ امنیه کمانډان محیب الله ادا کوي چې دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. محیب الله چې دغه ادعاوې په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا د غونډو په یو تالار کې رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وکړې، زیاته یې کړې چې امنیه کمانډان د کوس او عقرب د میاشتې 2,00,000 افغانۍ د پولیسو د معاش او د یادو میاشتو د پولیسو عیشت 4,00,000 افغانۍ کېږي ورڅخه ګرځولې او شخصي جیوب ته اچولې ده. د ادعا کوي چې دغه ډول پیسې له دې وړاندې هم ورڅخه اخیستل کېږي، خو کله چې دا ځل یې موضوع راپورته کړه نو کمانډان یې سمدستي ورور چې د چوري ولسوالۍ د پولیسو معتمد دی زندان ته واچول.
نیوکه مې دغه ده چې زموږ څه دغه کمانډان خنجری د کوسو د اقرب د میاشتې 2,00,000 افغانۍ د معاش ته ګرځولې دي، د کوس د میاشتې 4,00,000 افغانۍ د عشې ګرځولې دي، او دغه زما ورور پر دغه باندې زما نماینده باندې کړی دی چې تا ولې د هغه دا خبره وکړل چې دی رسوا کوي، اوس هغه باندې کړی دی، دالته ورسره دی، اوس هم د سره په نظرخانه کې ولې هم دی.
محیب الله دغه راز ادعا کوي چې امنیه قمندان له دې وړاندې هم ورڅخه د 100,000 افغانۍ غوښتنه کړې وه او ورته ویلې وه که دغه اندازه پیسې ورنه کړي نو له دندې به یې لرې کړي او پر ځای به یې بل کس وګماري. له دې سره د دغه ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د پولیسو معتمد او یا هم نماینده عبدالعزیز هم ادعا کوي چې امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ورڅخه 200,000 افغانۍ اخیستي او د 15,000 نور افغانۍ غوښتنه یې هم ورڅخه کړې، خو عبدالعزیز وایي چې اسناد په واقع نه لري.
تو زه یو وخت ویل ول را صبر چې ورلم بالا بیا کمانډان صاحب ول بار ورلم بار ول اورپی وړم فلم بیا یو ورځ بالا کرپی ور بیا وانی مله چې ورلم بار ول دار لو جن مو جو پاره ور جن او ته بار تو شپه ولم ولم بیا زمون را ول بار چې ورلم بار دې په مخ را لې د چمبا دې را کول څنګه لک افغانی جراو.
د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری بیا دایي داوی پکله کوټو کړ دی. قمندان وای د چوري ولسوالۍ او د خاص اورزګان ولسوالۍ د پولیسو مسولینو هغه وخت تر باندې د پیسو اخیستلو تورونه پوری کړه کله چې یاد ولسوالۍ ته د محلي پولیسو قمندانان ولېږل او لدی څخه یې صلاحيت واخیستلی. امنیه کماندان محمد خطاب خنجری دغه را زیاته کړه که څوک اسناد په واک کې لري نو رسنۍ ته دي وشي او یادې هم دوی ته وشي.
هر نوع مشکلاتی که هست قماندان پلیس محلی باید پلیس محلی قماندان شده باشه.
کله چې ما ولسوالۍ ته د محلي پولیسو قماندانان واستول نو دوی سمدستي په دې خاطر په ما پسې د پیسو اخیستلو تور پورې کړي، خو د دوی دا ادعا وي چې ما بدنامه کړي کوم ځای نه نه ځي. دوی دا فکر کوي چې دا قماندانان به ونه لیږي او ما به تر تاثیر لاندې راولي، خو زه بیا هم وایم چې دا ادعاوې په کلکه ردوم او هیڅ حقیقت نه لري.
پلیس محلی صرف نظر بکنه و نظر ما ادعای کاسب رو میکنن و این گپا رو مرد میکنیم، هرگز گپا دشان ما نیسته.
دا چې دغه کنفرانس په ولایتي شورا کې وو او د ولایتي شورا غړو هم په کې ګډون لرلی، هغه بیلابیل نظرونه لرل. د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلي امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری په فساد تورن شخص یاد کړي او پر مرکزی ادارې غږ وکړ چې دا موضوع وڅېړي. خو د ولایتي شورا بل غړي عبدالکریم خاجمزوی بیا د چوری ولسوالی او خاص روزګان د ولسوالی د پولیسو دغه ادعاوې رد کړې او یې ویل چې دا د کمانډان سره شخصي ستونزه لري. لا دې ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا وایي چې دا موضوع به ډېر ژر وڅېړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د یادې موضوع د څېړلو لپاره به ډېر ژر و دغه ولایت ته یو باصلاحیته پلاوی ولیږي.
اوس به پکتیا او خوست ته ورسو چیرې چې د پوهنتون څخه د فراغت پر مهال د مراسمو جوړول او راغلو میلمنو ته د ډوډۍ ورکول په یوه رواج بدل سوی دی. د دغه رواجونو ترسره کول زرګونه افغانۍ لګښت غواړي. اوس دغه رواج د ختمولو لپاره یو شمېر ځوانان راپورته سوي دي او د بې ځایه لګښتونو او ډالیو پر ځای د قلم او کتاب ډالۍ کولو ته کمپاین کوي. په دې اړه زما همکار احسان آریان له سیمې څخه راپور لري.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن لمانځل د هر محصل هیله وي، خو په خوست او پکتیا کې د فراغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي او یو شمېر محصلینو ته یې ستونزې پیدا کړې. صالح ګل صالح د پکتیا پوهنتون له زراعت پوهنځي فارغ شوی. نوموړی وایي ډېری محصلان د فراغت پر مهال د سیالۍ له مخې شخصي مراسم نیسي چې له زیاتو لګښتونو سره مل وي.
اوس وخت کې د مراسم ماډرن سوي دي او تر څنګ یې مصارف زیات سوي دي، نو کله چې مراسم په سیالۍ جوړیږي دا تکرارېږي او اوس په رواج او کلتور بدل سوي دي.
فارغو محصلانو ته د فراغت پر مهال په ګلانو جوړ موټر او په عکسونو ډک بینرونه چپ کېږي. قیمتي ګلان، عاملونه او نورې ګرانبیا تحفې دوی ته ډالۍ کېږي او فارغ محصل بیا راغلو میلمنو ته په کور او یا هوټل کې د ډوډۍ مراسم نیسي چې په منځنۍ توګه هر محصل له شپږو زرو نیولې تر لسو زرو افغانیو لګښت کوي. خو د دوی په منځ کې ګڼ داسې محصلان هم شته چې زیات بې وزله دي او د فراغت په ورځ مجبورېږي چې له هرې ممکنه لارې پیسې ترلاسه کړي او راغلو میلمنو ته مراسم ونیسي. شکر الله هغه محصل دی چې د همدې مراسمو لپاره یې پیسې په قرض ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې د دغه ناوړه دود له امله د نورو ملګرو د پیغور سبب نه شم، د بل ملګري څخه مې د فراغت غونډې لپاره پیسې قرض کړلې او د غونډې مراسم مو پرې ونیول.
خو ځینې محصلان او کورنۍ له دې کار سره مخالفې دي. احمد الله احمدی سه کال په پکتیا کې له یو خصوصي پانتون څخه فارغ شوی. نوموړی د فراغت لپاره په ځنګړو شویو پیسو د خپل کلي یو سلو شلو بېوزله زده کوونکو ته ژمنی کورس جوړ کړی. دی وایي له دې کار څخه یې موخه د دې بد فرهنګ له منځه وړل دي.
دا هغه پیسې په هغه باندې باید ګل ځانته اخیستې وای، مې ګلپوش موټر ځانته پرانیولی وای، یا مې د نورو ملګرو لپاره چې هغه په هوټلونو کې مصارف کوي هغه مصارف مې په دغو پیسو باندې کړي وای. ما خپل مصارف وسنجول تقریبا تر 15,000 افغانیو نه تر 60,000 افغانیو پورې راتلل. هغه مصارف ما راخیستې دي. تقریبا 140 زده کوونکي دي په خپل کلي کې یو کورس هلته جوړ کړه.
نقیب الله زلان بیا په خوست کې له خپلو ملګرو سره یو ځای فارغو محصلانو ته کتاب او قلم ډالۍ کوي. دی وایي له دې لارې غواړي چې د بد فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
چلو هم فکرو ملګرو په لارلو سره فارغو محصلانو زده کوونکو ته غواړو چې د ګلانو عامل پر ځای کتاب او قلم ډالۍ کړو.
که څه هم په پکتیا کې د جشنونو او اضافي لګښتونو په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی، خو په خوست کې د قوس میاشتې په 28مه د خوست والی په مشرۍ اړونده ملکي او امنیتي ادارو ته لارښوونه وشوه چې له اضافي لګښتونو په مخنیوي کې خپل رول پیاوړی کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې په هوټلونو او د فراغت په مراسمو کې افراطي لګښتونه کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.
دوستانو مننه چې تر دې مالو موږ خبرونه را سره واوریدلې. لا هم د خبرونه ادامه لري په کابل کې څلور بجو دیش دقیقې دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له سلطان محمد سرور څخه اورو.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت لسګونه غړي په فراه کې نیولې دي. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایاتو کمیسیون وایي چې څه د پاسه 10,000 شکایتونه ثبت شوي. افغان پوځیان وایي چې طالبان یې د کندز خانآباد لوی لارې څخه لرې کړي. د لوګر د مداغې ولسوال د رشوت اخیستو په جرم په 10.5 کاله بند محکوم سو. د لوی سرانولۍ ویاند جمشید رسولی ازادي راډیو ته نن وویل چې محکمې د نور محمد عبیدی په حق کې نن خپله فیصله وکړه. پاکستان دا غندي چې امریکا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د ایران یوه جنګي الوتکه د هیواد په شمال لویدیځ کې نسکوره شوې او د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ.
مرحبا سلطان محمد سرور. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په ناجیه صافی څخه سپورتي خبرونه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو نیمه پایلوبې ته څلور لوبډلې معرفي شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل به سبا پنجشنبه د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره شي. نیمه پایلوبې ته له الف لوبډلې څخه اټک انرژي او د هلمند ذکور لوبډله او له بی ګروپ څخه د فاریاب خراسان او د پنجشیر پیروزي ټیمونو لاره پیدا کړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون د 2020 میلادي کال د آسیا مرکزی زون د نړیوالو اتلولۍ سیالیو ته لوبساران لیږي. د ملي اولمپیک د کمیټې د نشراتو مسؤول مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کابل کې د والیبال نړیوال فدراسیون تر څارنې لاندې یو روزنیز کورس هم جوړ شو. په دغه کورس کې سلویښت استادانو او ورزشکارانو ګډون کړی و چې نږدې 10 تنه پکې ښځې وې. په دغه روزنیز کورس کې د لوبسارۍ قوانین او اصول ښودل کېدل. او د پاکستان د کرکټ بورډ رئیس احسان مانی وای له دې وروسته به د پاکستان په کوربتوب ټول سیریزونه په پاکستان کې ترسره کیږي. پاکستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې نړیوال سیریزونه نه کیدل او د دوبۍ شارجي لوبغالی د کورني لوبغالی په توګه کاروه چې ډېرې پیسې ورڅخه د ګراوند د نیولو په بدل کې اخیستل کېدې. د یادونې وړ ده چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم له حملې وروسته نړیوالو کرکټ ټیمونو پاکستان تاله ورتګه ډډه وکړه. احسان مانی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې زیمبابوې، سریلانکا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په دې هېواد کې له لوبو کولو انکار کړی.
او تاسو په دې برخه کې مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو ستاسو یغه پیغامونه لولم چې د اتس وټل شمیره لاله مو زده رادیو ته راستولې دي. عزیز زابلی له ځنځیره لیکل دي چې له کاندیدانو څخه د افغاني ټولنې د یو وګړي په حیث هیله کوم چې نور د ولسوغو قربانۍ ته درناوی په خاطر چې د خپل سرنوشت د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په درشل کې ورکړي د کمیسیون پریکړه ته غاړه کړي. عادل د میوند خلک کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون باید خپل کار سم ترسره کړي. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت خلک کې کوم انجونی چې خپل زده کړې په نیمایي کې پریږدي دلیل یې ناوړه دودونه دي او د کورنۍ مخالفت دی او دغه ستونزه د خبره په هلمند کې یو څه کمه ده. البته بیا هم وایم چې دا د دې نظر دی. اسدالله اندر له زابل ولایت میزان ولسوالی خلیق کې چارواکي دی په مکتب کې فساد رشوت او واسطه نابود کړی بیا مکتب ویل بهتر دی او نیک محمد قران دوس له کندهار په لیکل دی چې په کندهار کې د تیرو 15 ورځو راهیسې برق نسته خلک د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو باید د برښنا وزارت د ستونزو ژر تر ژره حل کړي دوستانو بیا هم شرغلاست د خبرونه د ملری دو او نیس پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقونه او ورپسې ژوند پشي بوک
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي په دې برخه کې نقش لري په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري
خورا رول او ارزښت لري چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه موږ او تاسو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې دا یو موضوع ده دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادی د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو د نورو حق و حقوق وپېژنو او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي ما و تا ته کونډې را په برخه کوي ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي
دغه چې کله مونږ خپل حق و حقوق وپېژنده د نورو حق و حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژندې دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي دا یو دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپیژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښی ده په یو نوم په بل نامه د دې دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زموږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زموږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سل دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرضاً ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ده، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور ران سو ای خوا ته هم کور رانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي، او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم، او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بورې نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د یو پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي. سره کرخه بایی چه نور خلقو تا دبدی جرعت ورنکو چه پا مختلف نمونو بانده مونگ یو بل سره ووزنو زکه ما مخیل کنه چه آغا بردباری ده درک ده عشق ده دوستی ده دین پالنه ده پا دیم ملک هر رقم خلق زون که گوره مونگ سره اندوان سته مونگ سره سکان سته مونگ سره نور خلق سته دی طولو دی عدیان و احترام وکو دغه تفسیر او دغه تعبیرون مونگ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین نه برداشت کړي اخلی او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومي ګور دغه تعبیرونه د چرته کې په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سرکوب کوي نیست و نابودی کې چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کی
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زهنی زړو جامو کې جوړ کړ لکه پوران کلی کې باغ د ګلوینه نن د هغو افغانی لرغونو جامو په حق لا غږی کوچی څومره زړې وي په همغه اندازې ښکلا ډیره او قیمت لوړ وي. ولی یو شمیر کسان په خوانی زړې افغانی جامې خوښوي
تکی او رخمینی دی او کارون الاسی دی قیمتی شایون کار شویدی تا
میرمنی پکوم و مراسمو که پخوانه زده جمعی اخوندی
خواده که را تا کری و دوی جوری دا غز دا پخوا وقت که علی دا پخوا جمعی شو کاری دم پکشی شمی پخوان دا مستل شمی پخوان دا کول
دلارغونو زړو افغانی کالیو تاریخ چیری رسی کی
دغه جامو جزئیات داسې په تاریخ کې نه لرو خو موږ په لنډیو کې دغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول وای کمیس مې شت ورکړل انګریزه زه د ورېښمو چې ماره پرې خېژومه
په همدې حکله خبرې کوو. په پیل کې د پخوانیو افغاني کالیو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا د زړو افغاني جامو د ارزښت په حکله د خلکو خبرې اورو. د وږمه جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدی چې د لرغونو افغانی جامو په حقله راپور درته واورو، تاریخ یې څېړو. پخوانی افغانی جامې نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم ګڼ شمېر مینوال لري. افغانی جامو د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. په لومړیو کې به کلیوالو میرمنو سرې، شنې، زرغونې او نورې ټوټې سره یو ځای کولې. د افغاني کالیو ګڼه لمن به یې ورنه جوړوله. پټټر او لستونه به یې خامک او د دوی په وینا میده کاری کوله. مشهدی او پاولی هغه څه و چې د افغاني جامو ښایست به یې څو برابره ورزیاتاوه. شین کله هم سور د لیلو میتن گیبی پرتوک زونډی دارا ټکرای زری رنگینه پانی هم ل افغانی کله یو سره حتمی وی. بیا ورو ورو افغانی په خوانیو جامو خپل بڼه یو څه واړوله، لنډې او تنګې شوې، روښانه رنګونه یې په تتو رنګونو واوښتې. خو په دې وروستیو کې بیرته همغه پخوانۍ لویې اوږدې او ګڼې افغاني جامې یو ځل بیا دود شوې. د افغاني جامو د لرغونتوب په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلې، ورته غوږ شئ.
د دغه جامو جزئیات داسې په تاریخونو کې نه لرو، خو موږ په لنډیو کې د هغه ځینې صراحتونه لرو. د مثال په ډول په دې هکله یو لنډۍ ده چې د پټهدار پرتوګ مېرمنې پر لارې راسته چې پټي دې وشمېرمه، دا سور کمیس دې مبارک سه، لږه نږدې سه چې تڼۍ دې وتړمه. دغسې خپله بیا دغه ورېښم او دغه ټوکرا بیا رنګریزان تور کول، هغو بیا مختلف رنګونه ور تور کولنه. نو په هغه اکلم راځي وایي کمیس مې ښه تور کړه رنګریزه، زه د ورېښمو چماره پرې خېژومه.
په کابل کې د نوي ښار د افغاني جامو خرڅونکي وایي چې دوی ته اوس هغه کسان ډېر راځي چې زړې افغاني جامې خوښوي. تر ټولو زیات لرغوني او زاړه کالي دوی له خوست، ګردیز، کندهار، ننګرهار او وردګو څخه راوړي. زما همکاره فرشته مرسل نوي ښار ته تللې او هلته په داسې دکان کې له دکاندار او خلکو سره غږېدلې چې له سلو کلونو څخه وړاندې جوړ شوي افغاني زاړه کالي پکې خرڅېږي.
یو جوړ جامې د ټنګ کور مال راوړه، تازه تازه ګلونه دې سلور مال راوړه، لاړې باز ولت تمیز کور مال راوړه، تازه تازه ګلونه دې سلور مال راوړه.
په کابل کې نوی ښار ته داسې یو دوکان ته راغلو چې دلته افغاني کالي خرڅېږي، مګر په دې دوکان کې ډېره برخه یې هغه کالي دي چې هغه ډېر پخوا جوړ شوي دي، د افغانستان له ځینو ولایتو څخه یې هغه کسان راوړي چې د خلکو خبره وپوښته وړاندې ځانو سره ساتلي دي. خو جالبه دا ده چې لا هم د دې کالیو اخیستونکي ډېر زیات دي. دلته دا ورور اخته دی او کالي ګنډي، دی د زړو افغاني کالیو تر څنګ نوي کالي هم جوړوي. رابسو او یو څو دقیقې به وخت ونیسو. کیدلی شته چې خپل نوم راته وای؟
خو جواهی صدیقی.
کدی خو تراسو دغه دوه ګلابي کمیسرو د څنګ په څنګ دي، ها؟ د پاولی نه لري، مګر اخو ته نور بیا پاولی لري. درته وای چې دغه ګل بخمل ټوټه چې کار پکې سوی د څومره لرغونی دي؟
دا ډیر پخوانه دي، کم از کم یو 50 کالشی که دا جوړ شوی دی. و
روز دی خواته د قبل کمیس ته په دې باندې پاولی ګندل سوی دام ډیر لرغونی ښکاریږي. شین آسمانی رنگ لري، سپین پاولی پکې واقعا ځانګړي ښکلا ورکړې ده. د دې مبارک راتوې د کمیس څومره لرغونی ده؟
په خوانه دی اوس هم مردم خو کوي.
که اوس د راتوې چې کوم مشتریان چې دلته راځي له تاسو نه دغه جامې اخلي، اکثره کسان هغه پخوانی ډیزاین نه خوښوي که اوسني؟
نه، اوس ډېر پخوانی خوښوي. ټول
علت څه ده؟
پخوانه ښه دی، د نو ښه. یو ورځ کې راځي بیرته مود ځي.
همدغه کمیس کنه دلته چې بنده، که د قیمت په اکله راته وایې، پخواني کالي ډېر قیمته دي او که د اوسني؟
نه، پخواني ډېر قیمته لري.
ولې؟
پخواني خو ډېر شیان اصلي دي، د ټول لاسي دي، اصلي دي. اوس کې راځي خو ټول ماشيني دي، ارزان ارزان دي، څوک نه خوښيږي.
بله، تیر ورځ تاسو دوکان ته راغلو، یو کمیس مو تر 500 درو هم خرڅ کړه. دغه په اکله معلومات راکې، په کې څه کار سوي و؟
تکي او رخميني دي او کارونه لاسي دي.
دغه لرغونی پخواني کالي چې دي، دا زیات اخیستون کې دلته په داخل کې دي، بهر کې دي، څوک د خوښيږي؟
خارج او داخل ټول ځایونه کې دي خوښيږي، ډېر مردم استفاده کوي.
معمولا د افغاني کالي چې دي، دا ډېر درندم دي. زه فکر کوم چې یو کمیس تر 10 کیلو پورې رسیږي. تاسو په خپل معلومات راکړئ چې څومره وزن لري؟
یو کمیس یو کیلو شروع شوی دی، تا 15 کیلو، 16 کیلو، اخري په 8 کیلو راځي.
چې هغه مشهدی په کې کلکې سوی، هغه به څومره قیمته ده؟
دوه رقم مشهدی، یو نقره دی، یو مشهدی نقلی دی. دا نقلی لکتر ارزان دی، نقره ای خو همدا ګران راځي.
ډیر مننه، زنده اوسئ.
تاسو نه مننه، خیر اوسئ.
د دې دکان د خوان په وینا، چیر ورځ دلته لشلو نه زیات هغه کسان راځي چې دوی زاړه افغاني کالي خوښوي او له دوی څخه یې اخلي. واخلي ام دا وسم دلتا یو څو میرمن راغلی دي او غوړي چې افغاني کالي واخلي له دوی سره خبرې وکړي په نوې کالي بس راغلی دي او که په خونه کالي بس تاسو لمړی خپل نمبر ته وای
دیبی څنګه پیندو سکاله و سم ما خپل لور ته یو لور سم واخسته بل لور سم واخسته دا ګور می چې د ټولار ودی ته می واخسته ار لور می چې ودی ځه یو جوړ دوه جوړ وتا
د څومره شي ګنې لري چې وسم ته په زړو په خونه کالي بس دلته راغلی او ام دا لټه دا ولی
نو خو څه ریواج دی نو سره خپل ریواج خو نه ورکه دا خټ خټ کالي په افغاني
په دې کالي کې د کوم ځای ډیر زیات خوښ ده
په چرمو ته لمن غټ شي دی
په کوم مراسمو کې به دا په خاني زړه کالي تاسو اغوندي
په واده چې اوس یو کوزه چې اوس اغوندي ته جنیا اغوندي
خپل دی چې کله دغه په خاني کالي ته ګوري کنه دلته چې باندې په دیوالو کې دا څومره دی خوښيږي او ما په خاني وختونه بیا درته یادېږي
خو دې دی خوته دا کالي څه سره ګور سره یاوه ورته کیش خپل ځوان مې په یتیش
درنه دوستانو دلته لدی ترور سره یو بل جلیم راغلې ده چې غواړي پخانی زړه کالي وخلی لدی به پوښتنه وکم چې لدی کالي سره معمولا دوی بیا کوم زیور نه کار اخلي اول دی نمبر توې
نن مې ګلاله
درته وای چې دغه پخانی زړو کالي پسته سره غلي کنه د افغاني په بڼه باندې سدي له دوه سره کوم زیوراتونه بیا کار اخلي
د دې سره خو ارشه خون کوي چې ښه کوچی کالی عاملی ورسره یې ښه سندلانه ورسره یې
اوس په دې دکان کې چې دومره افغاني کالی دي کنه که تاسو خوښ شاو وګوري کوم ډیر زیات ښه کاری دي
په خوانی چې ټیکی ورسره یې دا ټیک مې ډیر خوښ
ولی لا ته ده
خو خون کوي
زمونوم اید محمد تخلص می بیغرض د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعر یم هم د تاریخ استاد ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر یاد کوکی دی
پر اپور کې ویل شو چې افغاني جامو ته ډېر ښکلا مشهدی ورکوي د مشهدی پاکلا د علوم اکاډمۍ علمی غړی چیرندوی حبیب الله رفیع وایي
مشهدی هغه روپۍ دی چې په مشهد کې ضرب شوې دي او خاصته د سپینو زرو دي هغه په دې سیمه کې رواج شوې او ښځو د غو دپاره بندونه جوړ کړي او په خپلو کالیو باندې ځړولې نه دې ته مشهدی وایي لیکن اساسا علاوه د مشهدیونه نورې هم داسې سکې شته چې دوی هغه په بند کړي دي او راجړولې دي مثلا هغو ته بیل بیل نومونه لري مثلا د شیر علي خان د وخت پیسې دي د امیر عبدالرحمن خان د وخت پیسې دي کلمهدارې بلل کېږي چې کلمې پکې وي نو په دې اساس نورو ته دوی نومونه بیل بیل ایښي بیا وروسته کابلۍ روپۍ وي چې هغه د امیر حبیب الله خان په وخت کې وي افغانۍ روپۍ پسې راووتلې هغه هم وي طلایي هم وي
افغانی جامې عجیب ښکلا کشش او جذابیت لري اکثره میرمنې د درلودلو او اغوستلو مینوالې دي خو دا چې افغانی جامې بیا په تیره پخوانی جوړ شوي افغانی کالي ګران دي نو یو شمېر ښځې د اخیستلو وس نه لري په دې اکله د هلمند اوسیدونکي وږمه وایي
هغه د ګورته خوښ دی سړی چې وایي داګه د بازار وخت دومره خسته خار وچ پوسی چې سړی واخ وچ پوسی نه د کوم فاکټ و په کورنډه به د ابل سبب راځي بازار ته لاړم لا پکښ خرڅې ده نو وچ پوسی چې ما خسته وای د خوندې را کړه د خوندې را کړه سوبون وکړې پوسی نه ما پرې شو
ځینې میرمنې بیا په دې نظر دي چې وای کلک زحمت قبول کړي دوی خپل په کور کې د ځان او نور لپاره افغاني کالي جوړولې شي د کابل اوسیدونکي ماګل وای چې افغاني جامې چې په کور کې جوړیږي لګښت یو څه کم وي نو موري خپل هم افغاني کالي جوړ کړی دي
دا ګل بخپل به مسلور 15 ټوټې به مسره وګندل هغه مکمل جوړ کړل لمن ته مشهدی به ورکول هغه به 10 کیلو 9 کیلو کمیس به راتلل هغه په خو خپل ګندل شین ټوټه زرغون ټوټه سره ټوټه سور ټوټه هر شی به په پښک کار کوي بیا په اړې به په وحل په دې ځای کې به مشهدی به تکل کړل په لاسونو کې به مو تکل کول څنګه څنګه به خو له داسې له خو به نه پوهې
درنو دوستانو د ګڼ شمیر کسانو په باور افغاني کالي چې څومره لرغونی پخوانی او زاړه وي ارزښت ښکلا او قیمتي ډیریږي په دې هله چې د خوښیو مراسم مو په افغاني ښایسته جامو سره رنگین شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
د جدي شپږمه
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل سلویشتمه کلیزه
بمبار آغا وقت شروع شو چل مر خطی جکل راج پر دیب مانو خود.
لآزادی راژیو زنگری را پرونا د جد پش پجاما واوری او گوری او ویل ولی اف ام سلاشاری پینزه او آزادی راژیو تکی کام.